احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پرېکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګه ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سش کال په دې هېواد کې د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسېږي چې تېر کال دغه شمېر 24.4 و. د غراس پور راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تېره بیا ښځې او نجونې سختې اغېزمنې کړې دي. د مارچ د 8مې په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یواځینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړې ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1مه په یوه ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هېواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی بی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې له زده کړو او کار منه شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالی ټیکسي ښځې وروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې تکشت صدقې ته واوړه دلته نارینه کښېني.
د دې سات د خبرونې لویه برخه د مارچ 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو معتاد افغان کیسه در سره شریکوو.
خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، نه ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراري سولم، زه به پیدا کولی نه سولم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوټریش د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمچي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي اوتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کراغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول ټولنیز رول د افغان خزو انجونو لري کول خوشینون کی چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیون خزي او انجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوند ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جنو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او انجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خزو او انجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خزو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان جونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکمو چارواکو یوازینی تمرکز د ښځو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ اتمه ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ، مهرباني.
سلامونه وخت بخیر تاسو زموږ ټول درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې د نن او بهر افغان ښځو د ستو د پیوستون نړیواله ورځ یا د مارچ تمه په ګڼو غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت په اونۍ کې د 24 ملیون ډالرو د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې تر څنګ د مارچ د اتمې په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، جوړیا پارسي او دوه لاریون کوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ د اتمې په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي نړۍ په داسې حال کې د مارچ اتمې نمانځي چې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبي شریفی بیا په یواځې ځان د افغانستان لویدیځ په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفی د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پېښې یو عیني شاهد چې نوی غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبي شریفی پلار نیولی دی او د هغه برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شزی او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخ مخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اي پانتین شو کیږي نه شو کیږي.
په خو ازه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
پوکرای کور کې
ژوند کاو، ما شومان
می ټول ناروغ دي.
دا طالبان څنګه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوي دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروي. د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستۍ دوه منیمای کې نه خبرو. د هغه په ځای هم د شوزو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. د مارچ اتمه د شوزو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د محسسو له بندېدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی یوې لویې برخې طب لوست. بلورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو دنجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندیشنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټي سره شزي په بشپړ ډول له خپل بشري حقوقو څخه محرومي شي. تفصيل زما د همکار پر راپور کې.
د انجونو د لیسې دورې د شونځوی له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهويشتمه په افغانستان کې د شذینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د شذینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلان وایي خپل راتلونکي ته اندیښ منې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له شذینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سو. شافیه وایي په ډیره سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله ډیر داس نور مشکلاتو لکبله ما خپل دولسم سم پاتو ورسره او کلاس مګي د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله من درلودل چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یولسم سیمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید بېرته خلاصې، خو متاسفانه دا ډیوه هم رس وه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده، دا وایي انجونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیار یې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت ورباندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي امارات راله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او پنځه خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 904 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمني سیمستر یعنې 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي او 2 د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه ښځینه محصلین 324 کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 222 ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 222 ښځینه محصلانو شتون درلودې چې د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنو په طب پوهنځیو کې او پاتې 20 تنو په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې که دلسې نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بیره ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی سي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل سي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول سوی.
د افغان ښځو او نجونو غږ ولې نه اورېدل کیږي؟
که پوهېږم زما حق څه دی، خو هېڅ مې له لاسه نه کیږي.
د بیان لپاره زه الفاظ نه لرم، زما دا درد دومره دی.
د افغان ښځو د ستونزو حل لاره څه ده؟
نړیوال ټولنه عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولی شي د دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي.
د ښځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. اوکراین یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکې د تیرې سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سېشنبې وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نه لیکې په قصدي ډول برید شوی. خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه برید لویدیسه د ګازو په لیږدولو کې د روسیې وړتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډېره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوې ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوې ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني سره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
په غزنی کې یو شمېر هغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د شکولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دي وایي په دې وروستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه میرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه ښځو کې ډېری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړم. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
اکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسد کومک وکړي. اوس د طالبانو وروڼو چې دی دولت یې نیولی خو دولت دوی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي. دوی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دوی بېچارهګان اولاددار دي خانهبدوش دي مجبوره داسې کار وکړي. دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
دایما په نظر سه معلومات لرم تقریبا دوه نیم درې زره خلک دي. د ښځې دي چې کاروبار یې کول اوس کاروبار نه لري. کاروبار نشته. دی بېچارهګان دغسې کارونه یې په ټپه لاړه ده دغسې ګرځي.
حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګوره اولادونه یې تحصیل ته رسیږي. اولادونه یې کاروبار کولی شي. اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي. دا په خپله څه د کور ننور ده. دې ته کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړې دي چې په دروېزه او یا ځینو نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه یې دغسې بې سرنوشت و بې تحصیل پاتېږي. دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کولی. مجبوره ده دې ګدایي وکړي.
دلته ښځې په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولي دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګرانه دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټرسایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. خود ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هره ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټکسي ښه زر وخیژي په سیټ کې کښېنې دې راځای ځي را خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته څه دکۍ ته واوړه دلته نارینه کښېني او بیا مټر ودرې ښځه راته کېږي. زه خپله دغسې کړې مې دې راته سیم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي خو دا یو مجبوریت دی او نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانې د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټې وړل کېږي شیان وړل کېږي مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړي وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سی له سی ورکوي او پخوا وخت کې هم تللی په تېر نظام کې اوس په نظام کې هم ځي او داسې دی له سی له سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سای در کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړې پټګي کې ځما په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو پټګي کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه دا شزې ست بیا شلې نور کې لسې ورکه پټګي کې زی دا داس د چ په ډګي لسې کرا ده د سټ بیا شلې کرا ده بل نه خو به دې وېسه سر نه کښینه مجبور چې شزه پټګي کښینه نار نه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر پټګي کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هر لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي دا یو حل لاره ده او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ خو تر څو ونیو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټیکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والي له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکو کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال راډیوګانو ګډ پروګرام لرو. دا خپرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي سیمه باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن باهوس بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارټایډ وباله او ویې ویل چې افغانستان د ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واوړي. د افغانستان لپاره د سول ویدیسو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د ایران عدلیه او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړې دي. د ملګرو ملتو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرش د مارچ په 8 په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلې اوکراین ته سفر وکړ، څو دې هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتیرش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان مرستیال ویاند فرهان حق خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګوتیرش اوسمهال په اوکراین کې دی.
افغان شوزو او نجونو ژغ ولې نه اوریدل کیږي؟
که پوهېږم زما حق څه دی، خو هېڅ مې له لاسه نه کیږي.
د بیان لپاره زه الفاظ نه لرم، زما دا درد دومره دی.
د افغان شوزو د ستونزو حل لاره څه ده؟
نړیوال ټولنه عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولی شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي.
د ښځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
سلامونه، ستړي مشي. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو نجونو له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. نن ورځ د نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ ده چې میرمنو د خپلو مبارزو په پایله کې یو شمېر حقونو ته لاسرسی پیدا کړ. خو اوس پوښتنه داده چې دا ورځ به هغه افغانو میرمنو لپاره چې په کورونو ناست دي له زده کړو او کار کولو منی دي هم یو سرچینه شي او کنه. په خبرونه کې به په دې هم خبري وکړو چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي او د نړۍ په ځنګړي ډول د افغانستان په غوند پاکستان کې ښځې د خپل کوم حقونو لپاره مبارزه کوي. دا ازادي رادیو د ښځو د ورځې لپاره ځنګړي شوی د خبرونه نن د مشال رادیو په څپو هم اوریدلای شي. نن زه په خبرونه کې اواز نه یم، د مشال رادیو همکار مې انیسا جمل هم را سره په خبرونه کې ده. تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی.
ډیره مننه فریده سیال
کوروادان، مننه چې راغلی. په خبرونه کې موږ قدرمنی ملمنی هم را دعوت کړی دی چې وبله افغانستان وی او بل به هم د غونډي پاکستان دوه قدرمنی ملمنی به موږ سره په دې خبري وکړي چې په دې دوه هیوادونو کې د ښځو حقونه تر کوم حد ورکړل شوې دي او په ځنګړي ډول په افغانستان کې چې اوس ښځې د خپل هر ډول حقونو نه محرومې دي. په خبرونه کې زما قدرمنه ملمنه له افغانستانه د ښځو د حقونو فعال اوګي عمل ده. انیسه جانې تاسو وایئ چې ستاسو ملمنه څوک ده؟
سمه ده. موږ سره فریده سیال په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارز ده، د ځوانانو د غورځنګ د ښځو د څانګې مشره او د امن پسند زنانو ټولنې مشره هم ده. بشرا محسود هغه به موږ سره په خبرونه کې ملمنه وي.
دواړو قدرمنو ملمنو ته خیر اغلاست وایم. دواړه د ستړي مشي او ګیجانې له تاسې به را پیل کړو. نن په افغانستان کې د ښځو ورځ تاسې څنګه پیل کړه؟ په داسې حال کې چې دغه ورځ د ښځو د لاسته راوړنو په نوم باندې یادیږي، تاسې راته ووایئ تاسې دا ورځ څنګه پیل کړه؟ په ټوله کې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه ده؟
مننه کوم زه تاسو او د خبرونې میلمنې ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. دا ورځ واقعا دومره دردونکې وه. دا ورځ بل وخت ډیر په خشان المانځل کېده، ورته یې خبرونې نیولې او دوستانو جنکۍ او میرمنې ښځې دا ټول محفلونه نیول، یعنی یو ځای کېدل به په دې ورځ دوی ښه پروګرامونه ځان دپاره به جوړول. اما متاسفانه نن داسې وه لکه چې دا ورځ نه وي. زه دا درته وایم چې اتم د مارچ د نړۍ په تاریخ کې د ښځو ورځ ده، اما متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې چې تر نیمایي زیات نفوس ښځې دي، ځکه نیمه پیړۍ نه څه کم مونږ په جنګونو کې تیر کړو، مونږ ګلاب ځوانان مونږ خپل نارینه ټول له لاسه ورکړو.
په افغانستان کې یا په هغه سیمه کې چې تاسو د خلکو سیګ یو پتیر کې مهم د خزو لپاره کار کوو او سم مبارزه کوي، تاسو نن کوم پروګرام جوړ کړی و چې د خلکو د غوړه زیادونه وکړي او افغانو میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې تاسو اوس هم د غوړه لپاره کار کوي؟
مننه کوم نن ما سو خبرونه کې برخه واخسته، لایف خبرونه وی او سبا د پاره مونږ دغه ورځ نن ونه مانځله. سبا د پاره مونږ المانځو او ټول خويندې هغه د میرمن ادبي بهیر خويندې د شیر په ژبه دغه محرومیت دغه محدودیت دغه محکومیت غندي او دغه سي انزوري او کسو کاوري کناوري خو د چا غوبه تبه ورسی کیدای شي چې د غلند آهنګین ژبه وکول شي که یو څو نفر قانې کاندي چې د خپل داسې دریز نه لاس په سر شي چې دا یو ظلم دی. باور وکړه چې هغه جنکۍ چې لیسی ته ځي او پوهنتون ته ځي ځان دپاره هدف ټاکلی، خپلې خیالونه لري، ارمانونه لري، دا هر څه چې ترېنه اخلي په دې ټولنه کې دا چې ژاړي دا اوس په رواني تکلیفونو دوی اخته شوي دي، کورنۍ مجبور شوي دي، کلري که نه لري دی وطن نه تښتي چې ودري چې دوی خپل هغه هیلو ته ورسیږي. ځکه مور او پلار خو د اولاد دپاره هر څه کوي، هره قرباني ورکوي، د هغه هر هیلې دپاره هغه
بالکل. دې موضوع ته به بیا راشو او په دې به هم خبرې وکړو چې اوس مهال افغان میرمنې په څه وضعیت کې دي. انیسه جانې تاسو ته به درشو ستاسو میلمنه که په دې اړه
غواړي. فریده سیال موږ سره بشرا محسود ده. بشرا محسود صاحبه تاسو ما غږ اوري؟ ښه. بشرا محسود صاحب څنګه چې موږ سره اوږې امیل خور ده هغې خبره وکړله چې په افغانستان کې نن چې دا د ښځو کومه نړیواله ورځ ده هغه په کوم ډول باندې ولمانځل شوه، هغې چې څنګه خبرې وکړلې، تاسو څه وایئ چې دې خوا په پښتونخوا کې بیا خاص کر په قبایلي ضلعو کې دا ورځ تاسو څنګه ولمانځله؟
جی ول خو ډېره مننه تاسو پروګرام کې ما ته شرکت کولو لپاره. بالکل ته زنه او ته کومه ورځ چې دا خپل دا ډېر یو ښه اګزام دی چې دا زنه
بشرا ستاسو آواز کټ کیږي لګ ستاسو غږ ډیر صفا نه راځي داسې ځای کې کو درېږي چې ستاسو آواز صفا شي
جی اوس اوس صحیح دی
بالکل اوس صحیح راځي تاسو خبره وکي اوس
نو ته کې پکې چې کاته وایم نو زمون په خاطر پښتون پاکي ته زنانو ته موسه ده دا ډیر زیاته په څو طریقې سره جوړ شو خو پکې دوه کیسه لکه په هیڅ سره وکړه نه شو نو تکا چې په حیا دی او په تا دی خو بیا هم ځان دې دغه خبره او دغه خبره ما چې کوي کوم خبره ده چې دا لید بل سایت په دې باندې دا هیڅ په دې کې خوشحالی خبر ادا چاہیے خبر ہے خبر ہے خبر ہے حوالے سے ٹول تو دغے بدے دا دغ اثرات تھی وہ ڈیرا خبر ہے ڈیرا زیادہ
ډیره مننه کور ودان بشرا جانې تاسو ته به بیرته راوګرځو او کې جانې تاسو ته براشو تاسو د بشرا جانې یو څه خبري واورېدلې دوی په د ګوندی پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د غورز یو څه ناتل منځلې ده د دین علاوه په ټول نړۍ کې نن خلک راټول شوي دي د خزو د ورځې په رسمي او غیر رسمي غونډو سره لمانځنه کوي کله چې داسې یو وضعیت ګوري چې په نړۍ کې خلک د ښځو لاسته راوړنې لمانځي د هغوی مبارزونه قدردانی کوي خو په افغانستان کې په ښځو محدودیتونه وضع شوي دي د یوې افغانې په توګه په داسې یو وضعیت کې څه احساس کوي
ولا زه داسې احساس کوم چې موږ باید د سره مبارزه وکړو چې د خدای لپاره موږ د انسان په صفت وپېژنې ځکه زموږ په مقابل کې داسې غیر انساني چلند کېږي دومره زموږ هغه ابتدایي حقونه هم زموږ نه اخلي نه یوازې هغه اسلامي او شرعي او اساسي حقوق چې زما د تحصیل او زما مثلا کار چې زما حق د ټولنیز چارو کې یو هیواد ناممکنه ده چې یعنی یو ټولنې حیات شاید پر مخ لاړ نشي چې ښځه او نر دواړه د هغه د ترقۍ دپاره د هغه د پیشرفت دپاره لاسونه ونه کړي کار ونه کړي تحصیل ونه کړي علم و هنر زنه کړي ناممکنه ده چې هغه فرهنګي رشد وکړي هغه خپله اقتصادي رشد وکړي د هغه ټولنه کې انساني برخوردونه رامنځته شي دا ناممکنه ده دلته زه داسې احساس کوم چې کله ما زه یو انسان یم تحصیل مې کړې ده او زما دا د عزت سره زما دا د ذهن سره زما سره دا غیر انساني برخورد چې یو څوک یو ټوپک په غاړه دی او علم پوهه نه لري فقط یو بڼه د انسان ده او نور فکر یې بالکل انساني نه دی یو جاهل ودرېږي او ما ته وایي چې ته دې داسې وکړه او صادر دې داسې وکړه او ته داسې وګرځه او تاسې وګرځه په دې موټر کې مو پورته کیږي دلته نارینه ده او ما داسې یو برخورد راسره کوي چې زما دغه احساس یا اداره کیږي په موټر کې ځان نه لرم
بالکل دغه مسایلو ته مو چې اشاره وکړه اوس خو د کوم کسان چې دغه قیدات وضع کوي دوی پر افغانستان حاکم دي برعکس مهربانې راپورته کیږي خپل غږ اوچتوي ولی افغان نارینه په دې برخه کې څه کار نه کوي
ولا نارینه هم زه چې وینم زه دوی استایم ځکه چې کله استادانی د پانتون نه په کور کې ناستیدل دوی د اعتراض په شکل دوی خپل ډیپلومونه کې خودل او تاسو ولید خپل کارون ته استعفا ورکړه چې خویندې دلته استادان نه یې مونږ هم کار نه کوو یعنی هغه کار چې کله چې پانتونونه پیل شول
مېرمنو کله چې پانتونونه پیل شول بالکل هو کله چې پانتونونه پیل شول هلکانو ژمنه کړې و چې دوی به بغیر لنجونو پانتونون ته نه ځي خو دوی لاړل
خبر دلته ده چې دلته مختلف دي ټول خو په یو نظر نه دي خو یو تعداد چیزی نو خبره په دې کې ده چې هغه مجبور دی وایي خپل غږونه خو دی پورته ک یعنی مدني حرکتونه یو څه وکړن، اما دا چې د چارواکو په غږونو کې مالوش ته او دا نه اوري او یعنی نړیوال ټولنه چې دومره خپل غږونه پورته کو مجلسونه یو دوی سره راغلل د نږدې نه یو کتل، دوی ته ونه شو کولی چې قناعت ورکړي، یوازې غږونه پورته کړ بس لاړل. دوه کاله یو عمر دی د کله چې تحصیل یو ورځ شاته پاتې شي، ما درته ویم چې عبدالکلام آزاد ویلي کله چې زه مړ شم هندوستان مکاتب و پانتونونه رخصت مه ورکوي هغه یو ورځ دپاره، ځکه چې هندوستان شاته پاتې کیږي. خو زما ملک کې دوه کاله کېږي، زما هیواد کې خلک تعلیم نه کوي، میرمنې نه کوي، د نارینه وو هغه کیفیت دومره ټیټ دی، هغه شرایط دومره خراب شوي دي چې هغوی هم ښه ورځ نه لري. داسې مه وایه چې دا نارینه او د هلکان چې مکتب و پوهنتون ته ځي دوی به ډېر خوشحاله وي او د دوی شرایط د درسي به ښه وي، نه، په دوی هم داسې شیان وضع شوي دي چې دوی کمبختانان د مجبوریت نه هغه وخت پوره کوي، نه هغه هغه علم او پوهه چې نن په جهان کې خلک اخلي اپاغه کیفیت دی روان نه دی. دوی اقتصادي خراب دی، کور کې ډوډۍ نه لري، اعصاب نارام دي او ژوند ماحول ټول تغیر کړی دی، ټول خراب شوی دی. دا بیچاره هم دومره خوشحالي باندې خپل درس ته ادامه نه ورکوي.
مننه کور ودا.
بالکل اوګي امل صاحب سنگ چې تاسو خبره وکړه، بشرا محسود صاحبہ طرف ته بلاله شم. بشرا چې څنګه دی اوګي امل خور خبره د افغانستان کوله، الته د جنکو چې کم په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی په خیبر پختونخوا کې، کبیا مونږ ګورو په تیر بیا په قبایلی سلو کې د جنکو د لګې تعلیمي شری پاړه اکثر رپورټونه راسي، تاسو څه وایئ چې د دې وجوهات څه کېدای شي؟
جی بالکل، قبائلی سیما چکم در تزوائم کچی دا رستو کا پاتیشو دا نوغی مین وجہ دا چھ مونگ تلیمی لحاظ سرا چھ دی دا مونگ دیر شاتا پاتیشو یو زمونگ نرینہ ہوں پا تلیمی چکم ریشو تا اٹی رکم دا پیاس زنانا خو بالکل دا سیدا چھ اکا مونگ ہوا یو چھ پا نش میر باندے دا نو اوس چھ پن وقت لک بدل شو لک خلقو کی پو حرالو لک دی حالاتو قتل چھ آیا تا زنانا تعلیم چھ دی آہوں تم را ضروری دی لکا سمرا نرینہ والا نو اوس خلق چې دی هغه په دې سایډ باندې رالل چې اوس مونږه کسنګ هم پر وخت یې کو خپل جنې کوي ته مونږ ته علم او ته تعلیم پوها رڼا دا ورکو. او بدقسمتی سره زه به دا ووایم چې دومره وخت چې فاټا اوس مر شوله خلک ډېر خوش شو چې بهی دغه به چې دی مر شي بشي نو مونږ ته به سهولتونه ملاو شي او مونږ به نورې سیمې په شان دی ته خپل علاقې ته ترقۍ کې به برخه اخلو. او بدقسمتی سره زمونږ د تعلیمي چې کوم معیار دی داسې پاتې شوی دی، اوس پورې هم سکولونه داسې دي چې نام یې شته دی خو بلډینګ یې نشته دی یا چېرته عمارتونه شته دی خو پکې استادان یا پکې چې کوم سټاف ته موجود نشته دی. اور د دوی هم غلطی نه دا زوایم چې استادانه چې کی تغیر لوکل نه نان لوکل دی نو ظاهر خبره ده الته توسه دوه ته پاره دوی ته هم سہولت نه پکار دی، رهایش پکار دی، سکیورټی مسله شولا ان علاوه ډیر زیات ضرورتونه شیزونه ورته پکار دی خو هغه نشته دی. الته بجلی مسله ده، الته امن او امان چې ټولو نه غټه کومه مسله جوړه کړې ده اور نو په دې وجه باندې هغه ناراضي نو چې ناراضي نه کوي چې سوکلته موجوده دي سکولونه ته ځي کالجونه ته ځي خو چې دوی خالي عمارتونه ته ځي نو زما په خیال په دې کې څه فائده نه لري. نو دوی احتجاج هم کوي، دوی خپل د حق لپاره آواز هم اوچت کړی دی او دا ډېره یو ښه نظر باندې زه ورته ګورم خپل حق لپاره دوی واک چکو. خو سہولت تونه چې کوم دی هغه فی الحال د سي د دی تعلیمي لحاظ سره زمونږه صورتحال چې دی هغه زدا نشم ویلې چې
بہتر شوی نه دی صحیح. خو بشرا یو تاسو تام کوم څنګه چې تاسو د امن او امان خبره وکړه د ترګره په وخت کې دغلته زیاتره سکولونو ته نقصان رسیدلی او وسلوالو ډیر د جنکو تعلیمي ادارې چې دی هغه ړنګې کړې وي نو وس دغه تعلیمي ادارې چې دی دغه د بیا ودانې کارونه شروع شوي دي پس حالت کې دی دغه
جی بالکل اول خو تاسو چونکہ پتہ ده چې حالات داسې جوړ شو اور بیا پکې کله هم چې د علاقې یا د کومې سیمې د نومان حالات خراب شي نو پکې ډېر زیات چې کوم نقصان دی ازنانه ته یې اکه په کوم لحاظ سره یې که تعلیمي لحاظ سره یې که صحت په حوالے سره یې که تحفظ په حوالے سره یې
په هر لحاظ سره دوی ډېرې زیاتې د ستونزو سره مخې وي، او په دې کې هغه نه علاوه چې کله حالات لږ بهتري سایډ ته رالل نو مونږ بیا قتل چې لږ بدلون چې دی هغه را روان دي، خو بیا په منځ کې یو څو داسې واقعې مخې ته رالې چې پکې زنانا چې کومې دي هغه ټارګیټ شوې، او هغه چې زنانا کومې ورکرز دي هغه ټارګیټ شوې، زنانا سکولونو ته تم کوي همې خطونه ملاو شول. نو آیا دا نامعلوم سایډ نه ورته خطونه او داسې اطلاع به ملاو کېدي، نو اخر یو بیا یو خوف والا ماحول جوړو، نو بیا زه وایم چې صورتحال چې کوم دی بیا واپس تا داسې لګي چې واپس هغې سایډ ته روان دي چې کوم سلس کلاول کوم صورتحال جوړ شو.
ډېره مننه کور مودان بشرا جانې، تاسې ته به بیرته راوګرځو. میرمن امیل تاسې ته راځم، تاسې د بشرا جانې خبرې واورېدلې. دوی په قبایلي سیمو کې د سهولتونو غوښتونکي دي، د بیا رغونې خبرې کوي، هغه ښوونځي چې خراب شوي دي یا جګړو کې له منځه تللي، دوی د بیا رغونې او د ډیرو سهولتونو غوښتنه کوي. خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې حتی نارینه که راپورته کیږي او خپل غږ اوچتوي یا که هغوی په دې برخه کې د میرمنو سره یو څه همکاري کړې ده، خو په هغوی هم فشارونه دي. موږ مثالونه هم درلودل، هغه نارینه چې دوی استعفاوې ورکړې دي یا که مبارزه یې کړې ده، چې استاد مشالې ښه نمونه ده چې دوی بیا د طالبان لخوا ونیول شو. اوس په داسې شرایطو کې چې نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، خو د افغانانو وخت ځای کېږي که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي، نجونې په کور ناستې دي، هلکان یې تر فشار لاندې دي. اوس په دې شرایطو کې د دې لپاره چې موږ ټول افغانان سره یو کړو او د دغې نظام په وړاندې د حق غوښتنه وکړي او دوی ورته بیا د تعلیم زمینه برابره کړي، څه باید ټول افغانان په ګډه وکړي؟
انسان کړه غي ابتدایي ضرورتونه چې کو ډوډۍ خالی ولري، بیا علم و هنر او فلسفي ته مخه کوي. زه نن د یو مړی ډوډۍ پسې زه ورکه یم، ځکه زه مرم او زه د ژوند د بقا لپاره زه خواړه ته ضرورت لرم، خدا نه لرم. دا نور چې د کور کراو بل 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 اقتصاد صفر تحت صفر ته رسیدلی دی، 99% اوس خلک گدائی تا را پاسی دلی دی او بد حالت لری. یو نورین دی، یو واشت دی. تباورو کچی یو سو وقت بعد دغه افغانان حیرانی چې دا انسان اخری دا څوک کی دیر بد حالت کی دی، دومره خفه دی. هر انسان په لار چیزی روانی دی، ډیر سخت دی خپل بچو لپاره څه وکړي. دا چې تعلیم واخیستل شي، ته فکر وکړه یو ښځه چې تعلیم یافته وي، یو قبیله تعلیم یافته کیږي، شپږ نسل تعلیم یافته کیږي، او ښځه که د نارینه سره یو ځای دلته کار ونه کړي، په کارونو کې هغه خواهشات چې پخوا یو نفر کار کوو بسته یو کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو، او نن خو په دې عصر کې خواهشات د ماشومانو
خبر هم دلته دا چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وګړي دي، د تعلیم نه پاتې دي، د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختيږي. خو په دوی باندې کومه ډله چې حکومت کوي، دغه ډلې ته څنګه قناعت دغه میلیونونه کسان ورکړي چې دوی راشي ورسره کینی خبرې وکړي، د کار زمينه ورته برابر کړي، تعلیم ته اجازه ورکړي؟ دغه میلیونونه کسان باید څه وکړي؟ کومه لار ده چې دوی خپل کړي چې دغه ډلې سره دوی جوړ راشي؟
زه دا درته ووایم چې دلته کله چې د احزابو فعالیت نه وي، په یو وطن کې قانون نه وي، نه یو ځنګل دی، هر څوک چې بس امکانات لري دوی خو د مالیې په نامه د وشرو په دې شیانو باندې اموخته و، اوس هغه په زور باندې د خلکو نه مالیه اخلي. مالیه معلومه نه ده، خدمات رایه کیږي نه، په نور دنیا کې چې مالیه اخیستل کیږي، بیا د ولسونو دپاره د خلکو دپاره بیا هغه سهولتونه هغه اسانتیاوې هغه برابر کیږي. حکومتداري باید خلکو ته ولسونو دپاره مسؤلیت لري چې ډاډ ورکړي، امید ورکړي، د کار زمینه مساعد کړي، د ښه ژوند دپاره لارې چارې وګوري، د خپل هیواد د ترقۍ دپاره د ارتباطات د نورو هیوادونو. دلته خو هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، وایي روزي رسان الله پاک دی، موږ ته بغارې مه وهئ، الله ته بغارې وهئ چې تاسو ته ډوډۍ ورکړي. نو ته د دغسې یو خلکو نه ته سره کم څه توقع لرې چې هغه به وکولی شي د ولسونو د هوساینې بسینې
دپاره ولس چې وګی د حاکم نظام مسؤلیت نه اخلي، دغه ولس ته څه کول پکار دی؟ په لنډو کې راته ووایه.
دغه ولس باید خپل بیداری ته ورسیږي، خپل شور په کار واچوي، لاسونه ورکړي، مبارزه وکړي، یو ځای شي. بلاخره دوی ته خپل هغه
د چا خبره د عدم تشدد دلارینه دوی ته خپل آواز پورته کی چې دغه لار چې تاسو زی دغه لار سم لار نه ده دغه ناممکنه ده چې مونږ کولای شو خلکو سره سیال شو مونږ کولای شو خپل هستینه استفاده وکړو خپل د ژوند لپاره
کور ودان بیرته به تاسو راوګرځو ستاسو پیغام به واخلو
فریده سیال بشرا مسعود طرف ته بلال شو بشرا تاسو مې پوښتنه دار چې په قبایلی ضلعو کې د نامنیو بیا د پوځي عملیاتو له وجې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شولې تاسو وایي چې دغه حالاتو د جنکو تعلیم لړکې سه مثبته بدلون راوستو او کنه د جنکو تعلیم نورم رستو کو
جی بالکل چونکہ زما تعلق چې جنوبی وزیرستان سره دی چې په چورتویم چې تقبایلو سیمو کې په ټولو نه زیاته متاثره چې کومه خطه ده ادا ده نو په کې چې کومې ته ټوله کورنۍ چې کومې وي دغه نږدې کومې علاقې ورسره هغه ته دوی دي چې کله لاړلې نو زه وایم چې زه خپل ذاتي چې زما څوره په دې باندې ما کار وکړو زما په خیال دا یو ډېر ښه زه ورته په ښه نظر ګورم په چې کلي کې تیر زیات تقریبا زمونږ د علاقې والا خلک چې کوم دي 80% خلک چې کوم دي هلته اوسېدل نو هلته که دوی ډېر هم په زړه کې تعلیم سره مینه وه سکولونه ډېر فاصله باندې وو هلته استادانې نه وې هلته سہولتونه نه وو نو دوی چې وي داسې محرومه به پاتې کېدي ټایم تېرېدو ډېرې د
جی بشرا ستاسو آواز کټ کېږي فریده سیال بشرا محسود در سره د خورا تخکاری دغی په ټلیفون کې سستون سره
بالکل هغه به روسته بیرته راوخلو دغه خبرې به هم وورو او ګوجانې ساسي نروستي پښتني تر ازم پلند کې راته دا وایي چې کوم د افغانستان شرایط ته وګورو او بیرته ګوندی پاکستان ته وګورو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي اجتماعي همدارنګه په دیني لحاظ ډیر توپیرونه نشته ده دوی د یو دین او په زیاتره سیمو کې د یوې ژبې خلک دي ولې په پاکستان کې جوني مکتب ته تلای شو افغانستان کې نشي تلای لنډو کې راته وایي
متاسفانه دغه برخوردونه چې دي دا په دې کې لاسونه کار کوي زه فکر کوم دغه مشران د دې طالبانو هم ډېر هغه قوي قوي پوستونو کې چې کار کوي هغوی د دې مخالف نه دي موږ د نږدې نه مثلا وزارت خارجي موین صاحب سره ولیدل هغه ته مې وویل چې تا خو غږ پورته کړو زموږ په طرفداري زموږ د کار او تحصیل دا ولې اغېز یې ونه کړ دا ولې تاثیر یې ونه کړ دا تا ولې ونه شو کولی ته په ډېر لوی پوست کې کار کوي تا ولې دا نورو کسانو ته قناعت ورنه کړ خو زه ځینې شیان دي چې اوس زه تاسو ته ویلی نه شم خبره په دې کې ده چې پردې شاته بل لاسونه دي چې دلته کار کوي او دوی مجبوروي چې موږ د کار تحصیل نه باید چاته پاتې شو موږ دومره نمونه جهان ته وښیو چې په دې عصر زمان کې بیخي هغه کمونه اولیې لور ته ځو جهالت ته ځو ترګمې خواته روان یو دا خو بیخي دا په موږ یو ملي خیانت دی دا یو ظلم دی میرمنو ته دلته باور وکړه چې زموږ بیخي کد دوی په زړه وي دغه اکسیجن هم موږ ته اجازه نه راکوي که د دوی په واک کې چې موږ یې تنفس کړو دا څه حالت ده دا څه ژوند ده چې په موږ تیریږي ډېره سخته ده واقعا څه فکر کوم چې نور سیاسي ملحوظات دي چې لاسونه دي چې کار کوي او دوی ته اجازه نه ورکوي او دوی هم د حربي نه د دې هغه نه استفاده کوي چې ښځه یو ضعیف موجود دی بس دوی باندې هر څه کوم جهان ته وایم چې ته ما په رسمیت وپېژنه جا دا خو هېڅ د غیرت مسله نه ده
بالکل یو پوښتنه هم کوم که چېرته دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي تاسو څه فکر کوئ څومره به افغانستان شاته پاتې شي او خپله د دغه نجونو په ژوند به څومره اغېز وکړي
افغانستان اوس هم د کاروان د تمدن نه ډېر شاته ورویده متاسفانه ځکه دا تعلیم سلسله چې یو واري خطا وخوري دا په ډېر کلونه نیسي چې دا نورمال حالت ته ورسیږي
ډېره مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ اوږې جانې چې خپرونه کې دې راسره ونډه واخیستل او راغلې د افغانو نجونو دا وضعیت او دا چې نن د مارچ اتمه ده او دغه ورځ په نړۍ کې د ښځو د لاسته راوړنو او مبارزو په نوم باندې لمانځل کېږي له تاسو نړۍ مننه چې راغلې زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو د ډیسنی جانن هم نړۍ مننه چې د مشال راډیو همکاره مې نن دلته راغلې وه او موږ سره ګډه دغه خپرونه مخته یې وړه سلسله قدرمنې مېلمنې بشرا جان څخه هم نړۍ مننه چې راغله موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره مننه.
جنگل کبھی کتاب بھی قلم